سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یونامه پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ مؤسسې د خلکو د اوسېدو او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یونما وړ مورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګو نظره ولسی وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یونما په وینا د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3.1 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په روان 2024 کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان د شپږ لک امریکایي ډالرو د بسپنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې د مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 10 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو 3 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن څخه نیولې دیونی تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وري حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت له خلکو غوښتي دي چې د سیلاب د راوتلو په صورت کې د کوزنیو سیمو هغه خلک چې سیندونو ته نږدې ژوند کوي خبر کړي. یوه 0.5 درجې زلزلې د تایوان سواحلو سره نږدې سیمې ځپلې دي. دا زلزله په سیمه ایز وخت سهار په 9 بجو شوې ده چې په نتیجه کې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو لپاره د سونامي یا سمندري طوفان خبرداری هم ورکړل شوی. د جاپان د میتیورولوژي اداره اټکل کوي چې د زلزلې له کبله د طوفاني شویو سمندري څپو لوړوالی ښایي تر 3 مترو پورې ورسیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یوه صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناټو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناټو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لاد ځواک منولو پر لارو چارو خبري وکړي. د امریکا مخکینی ولسمشر او د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید ډونالد ترامپ هڅه پیل کړې دي چې د نیویارک په یو محکمه کې د ده پر قضیې څارونکي قاضي له دندې لري شي. ترامپ استدلال کوي چې د دې قاضي لور د سیاسي مشورو په هغه شرکت کې کار کوي چې مشتریان یې ډیموکراتان دي او دا د ده په وینا د یاد قاضي له دندې سره په تناقض کې دی. ترامپ تیر کال هم د خوان مرچان په نوم د دې قاضی د لری کې دوه غوښتنه کړې و، خو قاضی دا غوښتنه ورسره له غرات کړ چې ورته روښانه شوه چې د نوموړي قاضی د لور دنده د هغه به پریتوب نه غوښي. او په فنلند کې د یو منځني خوندزي یو 12 کلن زده کوونکی پر خپل ټولګیوالو دزې کړي، یو زده کوونکی وژلې او دوه نورې سخت جوبل کړي دي. د فنلند پولیس ویلي چې دا پیښه پرون د پلازمینه هلسنکی په څنډه کې په وانته خرګوټي کې شوې ده. د پولیسو په وینا د دې پیښې ټول قربانیان 12 کلن ماشومان دي او مشکوک برید کوونکی هم د هلسنکی په یو سیمه کې له وسلې سره نیول شوی دی. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله لډیر ستونزو سره مخامخ وي.
ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته. کوز ولی دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوه لسوه افغانان د تنفسي ناروغیو لکه بلمر شوی. په میدان وردګو کې د پسرلی لپایل سره سم د خلکو هیله
کې دای شي ز پلان د زرو نلګیو لرم چې کېدما زکه چې ډیر ښه آبادی راغلی ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده.
او د اختر په درشل کې د کاروبار لپیکوالی د خیاطانو شکایت پرمختګونو ته کتنه کوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. خو دبليو اف پی اټکل کوي چې سږ کال به هم د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت تر دې بدتر وي. په راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف وبپاڼې پرون خپور کړ، د ډبلیو اف پی په حواله ویل شوي چې افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د دې هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نه خوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان لمخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویلي چې د دغو افغانانو 2,000,000 د خوړو د نه خوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کړې وه، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نه خوندیتوب وضعیت له دې هم بدتر شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
ډیر مسكين دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسكينان دي، کار دلته په افغانستان کې نسته. کوز ولی دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 13,000,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغیز او سیاسي پیچلې وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی وو. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهه د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان افغانستان کې پر بشری فعالیتونو په تیر د خړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغیز شیندلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 1100 کسان د تنفسي ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د دې سازمان په یو وروستي راپور کې راغلی چې د 2024 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغۍ څه باندې 470 پیښې ثبت شوي چې ډیری ماشومان او ښځې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو لامل د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې دوشنبه پر ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ لامل د مړو شمیر 1300 تنو ته رسیدلی دی. یاد سازمان دغه شمیرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 83% قربانیان میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 470,000 پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې 290,000 پیښې له 15 کلونو کم عمر ماشومان او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,432,000 او د مړو شمیر 2,899 تنه ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغیو پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي پور پاړز مو پښتنو ته جواب نه وایو. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کورنۍ هم د دې ناروغۍ له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېرې قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي راډیو ته ویل د تنفسي ناروغۍ لامل خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته همدا ستونزه پیدا شوه. دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ. وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم. له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو تویل مور چې 50 کلنه ده په تنفسي ناروغي اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختيږي.
زما مور تنفسي ناروغي لري او له ډېرې مودې راهیسي له دې ناروغي سره لاس او ګریوان ده. په تیره بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا دوړو او لوګي له امله ناروغي زیاتیږي. دا ځل هم کمی روغتون ته نه ورسولې، نږدې و چې مړه شوې وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روغتون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشواله او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په نورستان کې پر اویا بازګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشینونه ویشل شوي دي. د کرنې مالداري او اوبو لګولو د ریاست د چارواکو په وینا په دې ولایت کې انګور، مڼې، زردالو او نورې میوې او تازه سبزیجات کېږي، خو د بازار د نشتون له کبله ډیری ضایع کېږي.
د نورستان کرنې مالداري او بولګغول ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو تویل په مرکز پارون، وانت ویګل او کامتیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوو او سبزیجاتو وچولو ماشینونه ویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 200 امریکایي ډالرو پارزښت وسایل ورکړل شول چې دې سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ځای کېدو مخنیوي وشي.
دغه وسایل نه په استفاده به بزګران خپل لاغه تولید شوي سبزیجات میوجات وچوي او بسته بندي کوي او بازار ته وړاندې کوي. او همدارنګه دوی کولی شي په دې باندې قروت او داسې بعضې
هغه ویل. د نورستان په ډیری ساحو کې د بیلابیلو میوو باغونه او ځنګلي ونی بوټی شتون لري او خو حاصلات ورکوي چې دې کار ته پکاتو دوی غواړي په راتلونکي کې نور مېرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیوړې شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدي لکه توتان، مرخانه، سورم لک، امانا، زردالو
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. د لمر په واسطه پکې سبزیجات مواجهات وچیږي نو ډېر ښه پیکج دی او دا یو امتحاني دوره ده که انشاءالله که دغه پروژه کامیابه شي نو آینده کې دغسې پروژې نور هم پلی کېدی شي.
په نورستان کې د کرکیلې او بڼوالۍ زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارون اړوند چتراس کلی اوسیدونکي خیررحمن
دا کم ماشین چې د یو ان ډی پی مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو نو دا ماشین د میوه اچولو دپاره د سبزیاتو اچولو دپاره ډیر مفید دی او ګټور دی. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکي خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچ کړو او بازار ته عرضه کړو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې پکې د ډول ډول میوو پریمانه قدرتي ونی بوټي له پخوا شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلې دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل بلل شوی پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه د ورځې په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران څوک د یو جګپوړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدي او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم لکه چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړې، له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایی بریدونو لړۍ تیزه کړې، خو د وروستي برید په اړه نه دی ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو، اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د F-15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندې لګېدلې دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبري اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډېرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبري کانفرانس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې دا یو کورنۍ روغ دي خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤل بولي چې په خبره په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وای سکل په دې ولایت کې ورستوي ورختونو ته هلي زیاتې شوي او ځکه د باغونو جوړولو ته مخه کړي. د دې ترڅنګ د مرکز میدان خار نیال پلورون کې وای چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شار او ولسوالیو کې ورستوي ورختونو د بزګرانو هلي را ژوندې کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دادو څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسېدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرۍ مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
چې نیالګي واخلم کینوما نو کیدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کیدمه ځکه چې ډیره ښه آبادي راغلې ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر
محمد خالد په مرکز میدان شار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګي او د پلورولو هټي خلاصه کړي او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیری.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي زیات عمل کړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خوا ته ورداګو ته داسې بېسودو خوا ته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږ کال په میدان وردګو کې د نیالګي او د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د نیالګي او قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلې منه اچوي که نه دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه چې یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده ګټه یې کمه ده که نه خو بیا هم خلک کار نه لري مجبور دي څه وکړي نو خو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نشته همدغه کار کسب و کار هم ده نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرڅ یې نشي بازار پیدا نه کاندي دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي
سړی خونې موږ ته جوړې کړي د زراعت اصلاح شوي تخمونه د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګي او د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سهار 15 بجې او 23 دقیقې دي. قدر مون اوریدونکو ل شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19 او 25 متره لاندو څپو پیلېږي او د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12.9 متره منځنیو څپو اوریدای شي. قدر مون اوریدونکو شپه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اختر په ترشل کې خیاطان شکایت کوي چې کاروبار ښه نه دی. دوی وایي چې پخوا کلونو کې به خلک زیات ورته راتلل او د ډیرو کالیو فرمایشونه به یې ورکول خو اوس هغه حال نه دی پاتې.
یا خوچه کال چې د کابل خار په پینځمه ناحیه کې د حیاتی دکان لري وای سکلی کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوې دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کې دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو اونۍ یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالی د ګنډلو لپاره نه اخیستل، خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو، خو اوس د شپې کار نه کوو.
په تخار ولایت کې یو ټوکر پلورونکی نصرت الله ازادي راډیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله هم وایي چې بیکاره دی او له همدې امله یې د اختر لپاره کالي نه دي جوړ کړي.
ماحول تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دي کړي، نه مې کالي اغستې او نه سپلای. وروستې دوه کالونو کې د بیکارۍ کچه بیخي زیاته شوې، نو په همدې خاطر بس اوس اخترونو لپاره آمادګي چې کومه مخکې به م نیوله اوس یې نشو نیولی.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو له ډلې یو هم د اختر ورځې بلل کېږي. هر کال د اختر په نږدې کېدو سره د نورو تیاریو تر څنګ د کورنیو مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوي کالي جوړوي، خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډېرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي له نیولو او نویو جامو جوړولو پرته تېروي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
زینب یولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 50 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړون چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي، همدغه 50 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوری په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی. او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
پیرانمن لغمانه يم دا او د لغمانه لشم ولسوالۍ وڅېدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروتو دا د باطله د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سول یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي. او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط ان شاء الله دا دغه دا د فیب افغانان خپل تصمیم نیسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.